څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت چې بر ساسو کوربه یم تخنیکي چارې میر احمد ساپای مخته وړي شی چارې د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د افغان سولې په ارتباط څه بحثونه کیږي تر خبرونو وروسته په دې اړه د حکومت او طالبانو نظر در سره شریکو خبرونه سالم محمد سالی اوروي
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت ممکن دی. په کابل کې د شپږیزی لیګ سیالۍ روانې دي. په جنوبي وزیرستان کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادرین نن د ټویټر په یوه پیغام کې ویلي چې د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تېرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. بلخوا د دولت د یو ویشت کسیز پلاوی بله غړی فوزیه کوفي وایي چې دوی پر بېلابېلو مسایلو بحثونه کړي.
قرار به ایشد که امروز
پریکړه وشوه چې د دوړو لورو رسمي پلاوی رسمي جلسه ولري او سره وګوري چې د کاري اصول او نورو موضوعاتو په اړه بحث وکړي.
د افغانستان د جګړې د شکیلو لوریو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د شنبه پر ورځ په قطر کې پیل شوې. د دولت پلاوی هڅه کوي چې د خبرو د اجنډا په سر کې د اوربند موضوع شاملوي، خو ویل کېږي چې د طالبانو هیات غواړي چې تر ډیره د جګړې پر عواملو بحث وکړي چې د بحثونو په نتیجه کې پر اوربند سلا وسي. په ننګرهار کې نڅرګندو وسلولو د پوهنتون یو استاد په ډزو وواژه. د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار پوهنتون استاد آدم خان ملاتړ نن سهار له خوږیاڼي ولسوالۍ څخه دندې ته روان وو.
نگرهار پانتون استاد اتم خان ملاتړ نن سهار رو بچی خوجنو ولسوالۍ کې کله چې خپل کور څخه دندې په لور راتلو د نڅرګندو کسانو لخوا په شرط رسول شوی دی.
آدم خان ملاتړ له دوه کلونو د ننګرهار د پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد و. د دې وجنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تیری شوی. د بلخ د ښځو چارو رئیس شهلا حدید ازادي راډیو ته ویل چې پر دې نجلۍ چې اصلا د کابل اوسیدونکې ده او یو کال مخکې یوه پاخه سړي ته واده شوې وه، د دې سړي 5 زامونو او دوو زومانو جنسي تیری کړی دی. د بلخ د امنیې قوماندانې ویاند وایي چې په دې جنایت کې د لاس لرلو په تور مشکوک کسان نیول شوي او دوسیې څارنوالۍ ته استول شوي دي. د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبې کې باندې امیر شامارانو مسینه کاتالانو لوبډلې ته د 190 منډو هدف وټاکه. په کابل کې د روانې لوبې ګټونکي به په لوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه خورا مهمه او ارزښتناکه ده دواړو لوبډلو لپاره. شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ په 6 سپتمبر پیل شوې وي او تر شپږمې نیټې به دوام وکړي چې په دې کې ډېر لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس کړی دی.
د کابل بازانو لوبډله چې لمخ کې تونېدل پیلوب یا فاینل مسابقې ته چې سبا ته پلان شوی لار عمومي. په جنوبي وزیرستان کې پر یو پوځي موټر په بمی چاودنې کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د پولیسو افسر شوکت علي ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتېری پرون په مکین سیمه کې په ګزمه بوخت و چې پر موټر یې چاودنه وسوه. تر پیښې وروسته په سیمه کې د تلاشۍ عملیات پیل شوي خو تر اوسه څوک نیول شوي نه دي. د پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنۍ کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د بیل او میلنډا ګیټس د بنسټ د نننی راپور په حواله د کورونا وبا له کبله شدید بېوزلۍ 5% زیاته شوې او د واکسین ورځنۍ پوښښ هغه حد ته رقم شوې چې په 1990 کلونو کې وو. مخکښ بشرپال او دغه بنسټ یو مشر بیل ګیټس چې د نړیوالې روغتیا د پرمختګ په هڅو کې ونډه لري دا یو لوی شاتګ بللی دی. جانز هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه اوښتی او له دې ډلې تر 1.8 میلیونه زیات کسان روغ شوي دي. او د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یونسکو وایي ساش کال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی پیښې خورا زیاتې شوي دي. دغه ادارې پرون په یو راپور کې وویل له جنوري تر جون میاشتې لږ تر لږه په 1.8 مظاهرو کې د هیوادونو امنیتي ځواکونو د خبریالانو له حقونو سرغړونه کړې ده. د یونسکو په وینا لږ تر لږه په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې د خبریالانو په وړاندې بد چلند، د دوی نیول کېدل او په وړاندې فزیکي زور زیاتی هم زیات شوی دی. یونسکو وایي له 2015 څخه تر 2020 کال پورې لږ تر لږه لس خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې تماس ډلې د طرزالعمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو خبرې کړي.
دا کاری طرز العمل عمومی غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
د طالبانو یو استازی وایي
مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناستې کړي دي، هغه دواړه امیدوارونکي وي.
تفصیل وړاندې په خبرونه کې درکو. د غزنی له شهر نور هندوان او سکان وتلی دي، خو یو کورنۍ لا پکې پاتې ده.
زمانوم راجا رام دی په شهر کونا کې د بابا پیرتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
شزه نیمه نړۍ پروګرام هم لرو.
خدا چې موږ خپل فوکس په منفي نظریاتو ونکو، دا منفي نظریات به هم ورځ د موږ مقابل مثبت شي، یکه مثبت هم نشي. خپل کوم هدف چې لرو هغه خپل هدف ته ځان ورسو.
د افغان حکومت او طالبانو پلاوی نن د هغې تګلارې په اړه خبرې کوي چې د تماس ډلې له لوري جوړه شوې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا تګلاره پرون وروستۍ شوې او نن به عمومي غونډې ته وړاندې شي. په دې تګلاره کې د مذاکراتو پر مهال دواړو لوریو ته اصول ټاکل شوي دي. امید زهیر مل په دې اړه له کابله راپور لري.
د افغان حکومت مرکزی پلاوی نن هم له طالب پلاوی سره غونډه لري او تمه ده پر هغې تګلارې بحثونه وکړي چې د مذاکراتو پر مهال د چال چلند اصولو لپاره جوړه شوې ده. که څه هم تمه وه چې رسمي مذاکرات دواړو لوریو د دوشنبې په ورځ پیل کړي وای، خو د دې خبرو وړاندې د مذاکراتو پر مهال د تګلارې یا طرزالعمل جوړېدو ته لومړیتوب ورکړل شو. د افغان حکومت او طالبانو پلاوی به نن رسمن په خپله غونډه کې د دې تګلارې په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندا ناجیه انوري وایي نننۍ غونډه رسمي ده، خو یوازې په کې د مذاکراتو پر مهال د جوړ شوي طرزالعمل په اړه بحث کیږي.
پرون د سولې مذاکراتو د دواړو خواوو د تماس ډلې د طرزالعمل او کاري اصولو پر سر په جزئیاتو بحث او خبرې وکړې، او دا کاري طرزالعمل عمومي غونډې ته د ارائه په خاطر چنن به تر سره شي چمتو کړل.
طالبان هم وایي په پرونۍ غونډه کې د کاري اصولو راتلونکو غونډو او د مذاکراتو پر مهال ویش خبرې شوې. د طالبانو د فرهنګي چارو کمیسیون مرستیال عبدالاحمد وسیق ازادي راډیو ته وویل نن هم دواړه لوري رسمي غونډه لري.
تاکل سوی ده چې نن ورځ به د دواړو پلاو د مذاکراتي ټیمونو تر مابینځ ناسته کیږي، او تمه ده چې د ورځې په وروستۍ برخه کې دغه ناسته وسی، مختلف موضوعاتو باندې به بحث وسی او تر دې مخکې سي تخنیکی ټیمونو او د تماس ګروپونو کم دوی ناستې کړي دي، هغه دواړه امیدوارونکي وي او هیله بښونکي وي چې راتلونکي ناستې به هم په شپه ځاکې ترسره شي.
تیر ورځ د افغان حکومت د مرکزی پلاوی غړي نادر نادری هم وویل نن به دواړه لوري عمومي غونډه وکړي، خو پښتنه دا ده چې د تماس ډلې لخوا د کاري اصولو لپاره جوړه شوې تګلاره کې کوم ټکي شامل دي. د حکومت مرکزی پلاوی او همدا ډول طالبان په دې اړه رسمن خبرو ته نه حاضرېږي، خو په دوحه کې د خبرو لمنځه یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل په دې تګلاره کې د مذاکراتو پر مهال د چال چلن اصول واضح شوي دي. سرچینه زیاتوي تګلاره کې راغلي چې دواړه لوري به د یو او بل پر وړاندې لپارهونکو کارونو او څرګندونو ډډه کوي. متقابل احترام او د یو بل نظر ته درناوی، د مذاکراتو پر مهال د خبرو ترتیب او نوبات، په خپل وخت غونډې ته حاضرېدل او تر خوا د مذاکراتو د غونډې اصول د دې طرزالعمل برخه ده او باید په جدي ډول عملي شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل غونډه د شنبې په ورځ وشوه او تمه وه چې ژر مذاکرات هم پیل شي، خو د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې دواړو لوریو هوکړه وکړه چې په کاري اصولو سره توافق ته ورسیږي او د دې کار لپاره یې د تماس لس کسیزه ډله جوړه کړه. که چیرې دواړه لوري نن د کاري اصولو په اړه د جوړې شوې تګلارې په وروستۍ کې د هوکړه وکړي، د مخامخ رسمي مذاکراتو پیل ته زمینه برابر شي.
بیا هم د افغان سولې په اړه، افغان حکومت د سیملې هیوادونو غواړي چې د افغانستان د سولې د بهیر صادقانه ملاتړ وکړي. دا غوښتنه پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره هم مهاله مطرح کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کړي.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې زلمی خلیلزاد پاکستان او هند ته په سفر وتلی، ورسره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د سیمې هیوادونه افغان محور سولې سره همکاري ته رابولي. د افغان ولسمشر مرستیال بیند واخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو د سولې په معنا ده.
په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې د سولې او ثبات په معنا ده. زموږ غوښتنه د سیمې له هیوادونو څخه دا ده چې د افغانستان د حکومت پر محور باندې د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي له دې وړاندې په قطر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو داسې کسان شته چې د افغانستان د قضیې هوکړې ته د رسیدو له فارمول خطر احساسوي. ښاغلي خلیلزاد ویلي وو چې د سیمې یو شمېر هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري او ورته خوشبینه نه دي او غواړي چې امریکا په جګړه کې ښکېله وساتي او په دغه هیواد کې سیمه ییزو سیالیو ته دوام ورکړي. ټاکل سوی وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د دوشنبې په ورځ رسمي مذاکرات پیل سي، خو دغه مذاکرات د خبرو د موضوع پر سر د بحث د علت پر سر ځنډېدلي دي. دا چې اوس مهال په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالب مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې د پیلېدو په درشل کې دي. پاکستان او هند ته زلمی خلیلزاد سفر کړی، هغه سیال هیوادونه چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لري. افغانستان تل د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر بلل کیږي، خو اوس باور پر دې دی چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان پر روان وضعیت کې شخصي ګټې لټوي. دې ته په پام سره دغو دواړو هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفره څه تمې کیدای سي او آیا دا سفر به د سولې د خبرو له پیل سره مرسته وکړي کنه؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه ډاکټر عمر شریفی وای پاکستان په افغانستان کې پراختیا غوښتونکي د هغه څه چې هند یې اندېښمن کړی.
د زلمی خلزا سفر تر ډیره د دوهې د خبرو د جریان د همغږۍ لپاره دی. نوموړی هڅه کوي د هندوستان بې باوري او اندېښنې لرې کړي او ورته ووایي چې د سولې بهیر داسې نه دی چې د امریکا له انتخاباتو وروسته به پکې بدلون راشي. موږ دلته په افغانستان کې د پاکستان د پراختیا غوښتنې او په دې اړه د هند له اندېښنو سره مخ یو.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د شنبې په ورځ د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې دې له منځه یوسي او ټینګار یې وکړ چې افغان خاوره باید د هند پر ضد ونه کارول سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړل اوربند.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
وړاندې د سولې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې لرو، خو اوس روزګان ته مخه کوو. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر دیني عالمانو پر طالبانو غږ وکړ چې لوی لارې پرانیزي. طالبانو له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې د ترینکوټ او چنارڅو ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده کړې چې هم خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې طالبانو د ترینکوټ کندهار لویه لاره هم په یوه برخه کې بنده کړې ده. شریف الله شرافت له ترینکوټه راپور لري.
دینی علماء وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د لوی لارو تړل کېده د اسلامي اصول او شریعت څخه خلاف عمل دی او باید دا کار ونه کړي. د یاد علماو شمېر چې لسګونه ته رسېدي نن په ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سر راغونډ سوي وه چې د چنارتو ولسوالۍ د خلکو پر شته وضعیت یې اندېښنه وښودل او په یادو ولسوالۍ کې میشت تنکي ماشومان، میرمنې او نور خلک د شخصي ګټو او دښمنیو قرباني وبلل. دغه دیني علماو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ که ځانونو ته مسلمانان وایي نو ژر تر ژره د لویې لارې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د یاد علماو لډلې مولوی لال جان او مولوی نکیب الله داسې وویل.
پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته والامر راع عن رعیته. دا امیر مسؤلیت دا دی چې خلک ته اسانتیاوي روحاني او هم دنیوي برابري.
دغه لارې چې دا تړل کیږي د دې ښځو د دې کوچنیانو څه ګناه و شوزه ته ضرر رسه نه به مریض ته ضرر رسه نه به کوچنی ته ضرر رسه نه به پر دواړو طرفو باندې دا غږ کوو چې لاري بندول به نه وي چې عام خلق په مابین کې مړه کیږي یا د مریض مرضی په وجه باندې یا د لوږې په وجه باندې ټولو طرفونو سه دا غواړو چې د لارې بندول یعنې په ټول افغانستان کې دي دا مسلمانانو پر مخ باندې دا سړکان الهي دا لارې دي الهي چې کونډیان و یتیمان مسلمانان وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څه باندې درېو میاشتو راهیسې وسله والو طالبانو د ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره د ملکي خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. چې د معلوماتو له مخې په یادې ولسوالۍ کې د لوږې او ناروغیو له امله تر دا مهاله تر 15 زیاتو ښځو او ماشومانو خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی. دغه راز وسلوالو طالبانو د وروزګان او کندهار ترمنځ لویه عمومي لاره هم له تېرو ولسو ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده چې موټر چلوونکي اوس پر نورو فرعي لارو تګ راتګ کوي. د دغه لویو لارو تړل کېده هم وسلوال طالبان د خپل لوري څخه تاییدوي.
په ترینکوټ کې دیني عالمانو په ورته وخت کې په خپله غونډه کې نن د طالبانو او افغان حکومت له پلاوي چې په قطر کې په خبرو بوختې وغوښتل چې ژر تر ژره روغې جوړې ته ورسیږي او سوله وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سازده نازنین د کونړ ولایت څخه راځي ورو نو بس ته د جنگونو لاس اخلي. افغانان ډیر شهیدان شول ډیر معلولین شول د څه کور نشته چې پاره کې معلوم نشته د څه کور نشته چې پاره کې شهید نشته. زما د خپل غاړه او په دوه ټیمونو باندې نه غږی چې زما سوال ومني راځي نو په افغانستان کې سول هاو کې نو په افغانستان کې د دې ونی توې د پرې دی ورونه یو بل سره کې نه لوړې جوړې تر اکاش کې بس نور په افغانستان کې دا دوه څلوېښت کاله وشو چې جنګونه دي. ماشومان هم را زلمیان شو زلمیان هم سپینګیرې شو سپینګیرې هم په دغه ارمان مړه شولو چې سوله به په افغانستان کې راځي.
زه عبدالواحد لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه چې کوم ټیم ورغلی د دې مشرانو نه دا ده دامې غوښتنه ده چې دا خبرې د شکه خراب نه شي. دغه خبرې په ډېر پاوشاله باندې وکړي نور افغانان سره جوړ کړي افغانستان نور جوړ کړي نور د جنګونه بس کړي نور د یتیمانو غم وخوري. بس دا ټول نړۍ کې بس ګازو او برق استعمالېږي. دلته د په افغانستان کې د مالو پاتې شوني خلک سوځي له مجبوریته د خلکو د چیرو نه له د هر مسلمان له چیرې نه غم ښکاري. بس نور په چیره کې غم نیستي بدبختی بس نور د افغانانو غم خوړلی. بس د تاسو سوري ته خلک وسا کینی نور غمونه ورخصي له افغانستانه.
راي ګولم د کندهار ولایت د فنجوایي ولسوالۍ سیمه څنګه ولایي ټول افغانان ته د جوړې د خبرو چې شروع سولې ټول افغانان ته مبارکي وایي. الله پاک یو د خیر جوړ په افغانستان کې راولي چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي. ټول مسلمانان به الله پاک ته زارۍ کوي چې الله پاک خیر جوړ راولي په افغانستان کې. والسلام له خدای سره.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د افغان سولې په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ ازادي راډیو ته SMS راوستوي تر 4:30 بجو مخته. یو شمېر سمسونه د ازادي راډیو له هغه اوریدونکو سره چې SMS نه دی راستولی شریکو. د خوړو نړیوال سازمان WFP د روان کال تر پای په افغانستان کې لسباندې 3 میلیونه هغه کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی دی نقدي مرسته کوي. په افغانستان کې د دې سازمان ویان لا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې مرستو د ویش لومړۍ برخه د روانې میلادي میاشتې په 8 نیټه پیل شوې او د اکتوبر تر پایه به دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې مرستې ترلاسه کړي د بېوزلو لپاره دا یو غوره ګام بولي. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته له افغان حکومت سره بیره په دغه هیواد کې دننه او بهر یو شمېر کورنیو نړیوالو بنسټونو له بېلابېلو هغو کورنیو سره چې د دغه وایرس له امله اقتصاد ځپل شوی مرستې وکړي. اوس که څه هم دا وایرس په افغانستان کې تر پخوا کمزورې شوی خو له دې امله ځپل شوي او کورنیو سره لا هم مرستې روانې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان له هغو کسانو سره چې د کورونا له امله اقتصاد ځپل شوی نقدي مرستې کوي. د دغو مرستو د ویش بهیر که څه هم اونۍ وړاندې پیل شوی و خو د سه شنبې په ورځ یې په کابل کې له رسنیو سره جزئیات شریک شول. په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP ویان وحید الله امانی په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرو کوي. وویل
دغه د نقدو پیسو ویش په رات او کابل ښار کې 15000 کورونې لپاره په سپتمبر او اکتوبر میاشت کې بشپړ کیږي. اما په ټوله کې د کال تر پایه د دسمبر تر اخره پورې زموږ پلان دا دی چې 3.1 میلیون کسان ته کورونا لامل د اقتصادي پلوه ځپل شوو کورونې ته خلکو ته مرسته ورسوي.
د ښاغلي امانی په خبره هرې کورونې ته 6000 افغانۍ ورکول کیږي چې په کابل کې شاوخوا 15000 کورونې او هرات ولایت کې شاوخوا 10000 کورونې تر نظر لاندې دي. نوموړی وی د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې پتیلې ده چې دروان کال تر پایه 1.3 میلیون خلکو ته شاوخوا 350 میلیون ډالر یا نقدي او یا هم د خوراکي توکو مرسته وکړي. ښاغلی امانی وی دغه مرسته شاوخوا 12 میلیون ډالر د امریکا د پرختی پروژې یا USAID لخوا ورکول شوی او پاتې نورې پیسې هم هیله مندشته چې په نږدې راتلونکي کې له نورو ډونرانو څخه راټول شي. د آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل دغه مرسته یوازې هغو کسانو سره دی چې کورونا وایرس اقتصاد ورځپلی دی. همهاله هغو کسانو چې دغه مرسته ترلاسه کړي له آزادی رادیو سره په خبرو کې وی روان بهیر له بیوزلو سره زیاته مرسته کوي. غونچکل او لالو دی
نن راغلی هم صداقت یو حکومت توضیح کیږي مواد لپاره او بس پیسې نقد کومه کوي بس دغه راغلی یاره بده چې ته پوره کیږي ورو ورو لاس نه پر فامیل لاس نه پر فامیل چې ته خو بیا یو مشکل پر راپکیږي. مرسته باندې چې موږ صدا دی موږ دولت نه تقاضا داسې داسې بېوزله خلکو سره معیوبه خلکو سره باید کومک وسي. د افغانستان خلک ټول جنگ ځپلي دي کورونا ځپلي دي ټول داسې داسې لس روپۍ ته احتیاج دي.
څلور رنې بچیان مې کورونا سوي یو وفات سو څلور درې جوړ شو خپله نه مزدوري کوو روز مزدوري اوس هغه هم نشته کار نشته. خدای دې همت ورکړي چې ویل کې د مسلمانانو سره دلته له موږ نه بتر بتر خلک هم شته. دلته د جامع کې کونډې دي یتیمان دي سیران دي منګه بیا الحمدلله الله سپخیم جوړ دی او 200 ورځ پیدا کوي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال سازمان چارواکي وای کابل او هرات ته یزه کلمړیتوب ورکړی چې کورونا وایرس د نور ولایتونو په پرتله دغه دوه ولایتونه سخت وځپل. دغه مرسته په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د امن روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 340 مثبت پیښې ثبت شوې او یو کس هم مړ شوی دی. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر 18000 څخه واوښت. همدا شان تر دا مهاله په ټول هیواد کې د دې وایرس له امله 1400 څخه زیات کسان مړه شوي دي.
د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له کورونا ځپلو بېوزلو کورنیو سره تر ژمی پورې مرستې کوي او دغه سازمان وایي چې څه باندې 3 میلیونه کسان به دوی په دې مرستو کې شامل کړي. بیا هم د مرستې یوه موضوع د یونان په موریا کمپ کې لور لګیدنې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان سفارت وایي د کمپ کې مشته افغان کډوالو سره مرستې شوې دي. په دې کمپ کې تیرونه اور ولګید. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی وویل موریا کمپ کې د اور لګیدو له کبله افغان کډوالو ته زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په یونان کې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره پوره هڅې روانې دي. امید زهیرمل له کابل راپور لري.
په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له یو شمېر مرستندویه ادارو سره په ګډه پوره هڅې روانې دي. په یونان کې افغان سفیر میرویس سمدی ازادي رادیو ته وویل په موریا کمپ کې د اور لګیدو وروسته د دوی لومړۍ هڅه دا وه چې بې سرپناه افغان کډوالو ته د اوسېدو ځای پیدا کړي. ښاغلی سمدی زیاتوي په لومړي ګام کې د بې سرپرسته ښځو او ماشومانو لاسنیوی شوی دی.
په لومړي ګام کې هغوی چې ستونزو سره مخ و لکه ښځې او ماشومان چې بې سرپرسته و موږ ورسره مرسته کړې ده. 1406 ماشومان چې سرپرستان نه درلودل له موریا کمپ څخه یو ښار ته لېږدول شوي دي. همدا ډول د یونیسف دفتر د ښځو لپاره یو نوی مرکز د همدې کمپ دننه جوړ کړی دی.
د یونان په لیسبوس جزیره کې د کډوالو په یو کمپ موریا کې څو ورځې وړاندې اور ولګید چې زیات مالی او ځاني زیان یې درلود. په یونان کې د افغانستان سفارت وایي په دې کمپ کې نږدې 2000 کډوال اوسېږي چې 8500 افغانان دي. خو سفارت زیاتوي په موریا کمپ کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله هیڅ افغان کډوال ته زیان نه دی رسېدلی. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ویان مرستیال رضا باهر وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او همدا ډول د یونان د کډوالو چارو وزارت سره په اړیکه کې دي چې د افغان کډوالو ستونزې هر څه ژر حل شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له سازمان او د یونان د مهاجرینو له وزارت سره موږ په اړیکه کې یو. هڅه کوو چې وضعیت مدیریت کړو او کډوالو نورو ستونزو څخه وساتو.
په وروستیو کلونو کې د نامنۍ او خراب اقتصادي وضعیت له کبله یو ډېر شمېر افغانانو غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه او په ځانګړي ډول اروپا ته ولاړل. خو د کډوالۍ د دې غیر قانوني سفر پر مهال ډېر شمېر له ډول ډول ستونزو سره مخ شول او آن یو شمېر یې ووژل شول او یا هم مړه شول. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په لاره کې د خنډونو سربېره همدا اوس افغان کډوال په ترکیه، یونان او اندونیزیا کې له ډول ډول ستونزو سره لاسو ګریوان دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی له ښاره سکان او هندوان وتلي دي، خو هلته لا هم د هندوانو یوه کورنۍ پاتې ده. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی سکانو هم خپل کډی هندستان ته واړولې. اوس په دغه ولایت کې د هندوانو یو کورنۍ پاتې ده، هغه هم د بابا پیراتنات ساتونکو. راجرام
زمانوم راجرام دی په شارې پونا کې د بابا پیراتنات په درمسال کې خدمتګار یم.
په دې ورستیو کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هندوان او سکان د نامنیو له وجې هندستان ته کډه شوې دي. دا روان لمریزې میاشتې په شپاړسمه نیټه د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې په تیره یو میاشت کې د دې دغه لژکیو یو سل پنځوس کورنۍ د نامنیو له امله هندوستان ته کډه شوې دي. یوازې د غزنی په مرکز قرباغ او مکور ولسوالیو کې شاوخوا دوه سوه پنځوس سکه او هندو کورنیو هم ژوند کاوه، چې د وخت په تیرېدو سره د دغه کورنیو شمیر یویشت ته راټیټ سو، خو اوس یوازې راجرام پاتې دی. د غزنی اوسېدونکي وایي په خپلو تللو هیوادوالو پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هندوان او سکان د افغانستان هغه وګړي وو چې هیچا ته یې هېڅ زیان نه رسېده. حاجي بصیر څلوېښت کلن دی. دی د غزنی په بازازي سیمه کې رخپلورنځای لري. دی وایي څنګ په څنګ مې له تېرو شلو کالو راهیسې له سکانو وروڼو سره دوکانداري وکړه، اوس دا دې راڅخه لاړل.
سکان د افغانستان ډېر بې ضرره خلک دي. ډېر ځله به موږ د غرمې ډوډۍ یو ځای سره خوړه، د یو بل کورونو ته به په غم په شادي کې سره وتلو. ملګری او تارسنګ رانه تللی ده، پسې خپه یم. دا نه چې یو په تارسنګ پسې په ټولو سکانو په هېوادوالو پسې تللي دي، یا وطن پرېښی په هغو ټولو پسې خوابده یم.
رحیمه بیا ځان څلېرویشت کلنه ښیي. دا وایي په غزنی کې له میاشتو ښځینه او سکانو سره یې راشه درشه درلوده، خو سپنا یې نږدې ملګرې وه. رحیمه وایي سپنا هندوستان هیواد ته کډواله سوه، پسې خپه یمه، تر ډېره به مې یادېږي.
موږ په غزنی کې له سکانو سره ډېر ښه ژوند تېر کړی، خو اوس له بده مرغه هغه اوس لاړو. دې ښځې به دې موږ کور راتراکلې، موږ ښځې به دې کر ورکلې. ښه ژوند وو، ښه سر خوشحاله وو. دې په کورنۍ کې مسپنا ملګرې وه، اوس هغه لاړه. داسې مې یادېږي، زه ډېره پسې خپه یم اوس.
د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې د سختو جګړو او نامنیو له امله ټولو سکانو هیواد پرېښود او هندوستان ته کډه سول. د والي ویندوی واحدالله جمعزاده وایي سکانو په غزنی کې له زرګونو کلونو څخه ژوند کاوه. د هرې ملي ورځې په پروګرامونو کې به له موږ سره ګډون وال وو. د ولایت په پروګرامونو کې کومې چوکۍ چې به دوی ته مشخصې وې، اوس به هغه همداسې خالي پاتې وې.
دوی چې به کله شاندارو مراسمو ته، مثلا لکه د ثقافت غونډو ته یا د نوروز غونډو ته یا د خپلواکۍ ورځ، د بیرغ ورځ، په دغسې ورځو به دوی هم راتلل او هغه خپل مراسم بیې دلته ترسره کول. اوس یې دوی نسته، هغه تشه یې زیاته محسوسېږي. زیات پسې خپه یو، نه تنها چې محلي اداره او نظام یا حکومت، بلکې ولسونه هم ډېر پسې خپه دي.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې اوس مهال یوازې دوه سوه افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاته دي. له غزنی څخه تللي سکان او هندوان سوداګر وو. دوی به د یوناني درملو جوړولو او خرڅولو تر څنګ په رختونو، بنجاره او ځینو نورو سوداګریزو کارونو بوخت وو. سیمه ییز چارواکي وایي په غزنی کې سکانو څلور او هندوانو دوه عبادت ځایونه درلودل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمید نظری له کلات پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت باید نور طالبانو ته امتیازات ورنکړي، که څه امتیاز ورکوي په مقابل کې امتیاز ترې ترلاسه کړي. بشیر حبیبزی لازر ولسوالی لیکلی دي که خدای کول افغانستان ته به تلپاتې سوله راشي. اتل زابل لیکي طالبان باید پوه شي چې اسلام یوازې په امارت پورې محدود نه دی، په هر راز حکومت کې اسلام پلی کېدای شي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي دي افغان حکومت او طالبان باید پر اوربند خبرې وکړي، که اوربند وشي د سولې خبرې به ژر نتیجه ورکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي که چېرته طالبان ژر تر ژره اوربند نه کوي، دا د دې معنا ده چې دوی سوله نه غواړي. حشمت الله همت له لغمان لیکي له دواړو لورو غواړو چې توافق ته ورسېږي، فرصت نه ضایع کوي. حکمت حماس د هلمند لنادلی ولسوالی پر استوبلی سمس کلی کلی افغان چارواکی او طالبان باید لبهانو تیر شي سوله وکړي. حمیده خانم رنگ لغزنی لیکي د سولې د خبرو پر مهال د طالبانو بریدونه پر دې دلالت کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. مصبا عدل لکنر لیکلی دی لحکمت و طالبان غوارم چه پردی مظلوم ملت رحم وکری نور د نورو په اشارو چو نکری. محمد قاسم زواک لحلمند لیکی طالبان باید د بین الافغانی خبرو که د پاکستان گتی په نظر که اون نیسی. آزادی رادیو په منځنۍ سپه دولش پژنوی په ټول افغانستان که آوری په پاتې برخه د خبرونه کې د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو. خو اوس 4:30 دی. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په قطر کې د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت پیچلی خو ممکن دی. نادر نادری نن په یوه ټویټ کې ویلي د نن سهار په غونډه کې د دولت پلاوی د تماس ډلې د تېرې شپې پر کارونو او راتلونکو اقداماتو بحث وکړ. په ننګرهار کې ناڅرګندو وسلولو د پوهنتون یو استاد آدم خان ملاتړ په ډزو ووژه. چارواکي وایي چې په دې تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول سوي. د بلخ د ښځو چارو رئیس وایي چې په مرکز مزار شریف کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د اوو کسانو لخوا جنسي تېری سوی دی. د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې مشکوک کسان نیول سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي دي. د کرکټ د شپږیزې لیګ په دویم کوالیفایر لوبه کې نن بندي امیر شمارانو مس عینک اتلانو لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکئ. په جنوبي وزیرستان کې پر یوه پوځي موټر په بمی چاودنه کې پرون یو سرتېری وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې په سیمه کې د تلاشي عملیات پیل سوي دي. یو تازه راپور وایي د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې د روغتیا پرمختګ ټکنای کړي او په میلیونونو انسانان یې د وژونکو ناروغیو او بېوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سږکال په مظاهرو کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتي پیښې خورا زیاتې سوي دي. یونسکو وایي چې له 2015 څخه تر 2020 کال پورې لږ تر لږه 10 خبریالان د مظاهرو پر مهال وژل سوي دي.
مخکې تر دې چې ښځه نیمه نړۍ پروګرام خپور کړو سپورټي خبرونه لرو. ناجا ساپی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د ختینه فوټبال لیگ په پایلوبه کې به سنگر او عدالت لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو د فوټبال لیگ پایلوبه به سبا د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شي. د نوموړي په خبره وروسته لوبه د استقلال او عدالت لوبډلو ترمنځ تیره ورځ ترسره شوه چې عدالت ټیم دوه د یو په وړاندې استقلال لوبډلې ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره وموندله. په هرات کې د بسکټبال د غور لیکسیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د ورزش ادارې فنی او تخنیکی مدیر ضیاء الحق زیان ازادي راډیو ته وویل چې په یادو لوبو کې 10 ټیمونه برخه لري. د غغلی ضیاء په خبره دغه لوبې د شهید اونۍ په مناسبت ترسره کیږي. یادې لوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. تر دې لوبو وروسته به د ښځینه او غور لیکسیالۍ پیل شي. د هرات د ورزشي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کورونا ویروس له امله تر قرنطین وروسته دا څلورمه لوبه ده چې ترسره کیږي. او د ارجنټاین د فوټبال ملي لوبډلې او اسپانوي کلب بارسلونا تکړه لوبغاړي